نو ولعالم تا سړی نشي ویلای چې اوس دوی غولېدلي دي یا دانسته کول دغه غواړي.
موږ په صراحت سره دا ویلو چې موږ چې کومه مبارزه روانه کړې ده د خارجیانو په مقابل کې، د اشغالګرانو په مقابل
کې. خو پوهېږئ چې زموږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هندارا گران اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. د هندارې له تحلیلي خپرونې سره زه الیاس خرابیدي ستاسو درانه حضور ته حاضر سوی یم. نن د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران د قدس ځواکونو د قومندان شهید سردار قاسم سلیمانی د ټرر د جنایت له څلرمې کلیزې سره سمون خوري. په همدې مناسبت مو د نن ورځې ګردی میز د سردار قاسم سلیمانی د شهادت او د هغه پایلو ته ځانګړې کړې ده. ایزانو لکه څرنګه چې پوهیږئ سردار قاسم سلیمانی د 1990 لمریز کال د جدې د میاشتې په 14 نیټه په داسې حال کې چې د عراق د حکومت په بلنه بغداد ته په رسمي سفر تللی و. د بغداد په هوایي میدان کې د ترامپ په امر د یوه هوایي برید په ترڅ کې په شهادت ورسېدی. سردار قاسم سلیمانی په سوریه او عراق کې د داعش د ترهګرې ډلې په له منځه وړلو او همدارنګه په فلسطین کې په تیره بیا په غزې کې په وسلو باندې د فلسطیني مبارزینو په سنبالولو کې او همدارنګه له یمن څخه نیولې بیا تر عراق، سوریه او لبنان پورې د مقاومت د محور په ودې او پراختیا کې اساسي رول لوبولی و. سږکال د سردار قاسم سلیمانی د شهادت کلیزه د سیونیستي رژیم د جنایاتو او په غزې کې د فلسطیني ځینو له جانانه مقاومت سره هممهاله سوی دی. د ټرمپ د واکمنۍ پر مهال سیونیست رژیم او امریکایانو په سیمه کې د مقاومت د محور د کمزوري کولو او د خپلو شومو موخو د عملي کولو په لړ کې د ټولو نړیوالو اصولو او قوانینو په خلاف د سردار قاسم سلیمانی د ترورولو لپاره اقدام وکړ. خو اوس له دغې پیښې د څلورو کلونو په تیرېدو سره وینو چې د مقاومت محور نه یوازې کمزوری سوی نه دی، بلکې پیاوړی سوی هم دی. امریکایان په سوریه، عراق او سره سمندر کې او سیونیست رژیم هم په غزې کې د مقاومت د محور له سختو ګزارونو سره مخامخ سوي او د هغوی په وړاندې بې وسه سوي دي. موږ به هم د نن ورځې په هنداره خپرونه کې د سردار قاسم سلیمانی له شهادت نه وروسته د سیمې د حالاتو او همدارنګه د مقاومت د محور د اوسني وضعیت په هکله بحث وکړو. افغان کارپوه ښاغلی ډاکټر علي واحدي او رسندوی فعال ښاغلی ډاکټر غیور حسین غالب زموږ د نن ورځې د خپرونې میلمانه دي. دلته به یوه لنډه شاندمه وکړو او بیا به خپرونې ته دوام ورکړو. له خیره. په هنداره کې مو په خدمت کې یو راځو د سیمې د چارو کارپو ښاغلی ډاکټر صاحب علي واحدي ته. ډاکټر صاحب، په هنداره کې مو له ګډونه مننه کوو. تاسو دا راته وایست د سردار قاسم سلیمانی له شهادت څخه د څلورو کلونو په تیرېدو سره آیا امریکایانو خپل هغه ټاکلي اهداف ته چې د مقاومت د محور کمزوري کول و رسیدلي دي او که نه؟ تاسو اوس په فلسطین، سوریه، عراق او یمن او حتی سره سمندر کې د مقاومت د محور او د امریکایانو او سیونیستان ترمنځ مقابله څرنګه ګرځوئ؟
دا زه باید په ډاګه کړم چې د امریکا او سیونیستي رژیم اصلي موخه د سردار سلیمانی د شهادت په رسولو سره دا و چې دوی وتوانېږي د مقاومت دلی او محور په سیمه او په ځانګړې توګه په فلسطین، سوریه، عراق او لبنان تنظیم کړي. نو موږ ګورو چې الحمدلله د خدای په فضل او مرحمت سره د دغه شهید نه وروسته نه یوازې د مقاومت دلی تنظیف او ناتوان سوی دي، بلکې د دغه شهید د څلورمې کالیزې په درشل کې ایماس او جاتی دلی وتوانېدل چې پر سیونیستي رژیم باندې د طوفان الاقصا یو خورا پراخ عملیات پیل کړي او په دغه عملیات وتوانېدل چې د سینوستي رژیم پر هغه امنیتي او اطلاعاتي او پوځي څانګو ته یوه خورا مضبوطه او فني گزارونه وارد کړي او هغوی ناتوانه کړي. او د بل خوا موږ ګورو چې د دغه عملیات د فایل په څنګ کې د ازبولا په لبنان کې او همدغه راز په یمن کې او همدغه راز اشود شعبي په عراق کې هم د اماس د دلی په ملاتړ سره د سینوستي رژیم پورا دو او همدغه راز د امریکا پر نظامي او اطلاعاتي ادو باندې پراخ عملیاتونه ترسره کوي. او دا داسې معلومیږي چې الحمدلله ورځ په ورځ هغه د مقاومت محور مخ په توانېدو مخ په د دوی واک ورځ په ورځ زیاتېږي او دې حد ته رسېدلی دي چې انشاءالله په دغه نږدو وختو کې دوی وتوانېږي چې دغه سینوستي رژیم هغه اصلي ریشه او هغه توان او هغه موجودیت یې انشاءالله
لتاسو مننه ډاکټر صاحب. اوس په هم راسو رسندوی فعال ښاغلی ډاکټر غیور حسین غالب ته. غیور صاحب په خبرونه کې درته شراغ لاست وایو، تاسو په دې اکله څه نظر لرئ او د سردار قاسم سلیمانی له شهادت د څلور کلونو په تیرېدو سره د مقاومت د محور او د امریکایانو او سیونستان ترمنځ مقابلې ته په کومه سترګه ګورئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه چې موږ ته بلنه راکړه. ګورل کڅنګ چې سردار سلیمانی ته چې په ایران کې دا وایي چې د زړونو سردار وو، او چې د زړونو سردار وو مطلب دغه شو چې د سردار سلیمانی کومه جغرافیه ده، د سردار سلیمانی کوم ځای دی، د سردار سلیمانی کوم زمان او مقام دی، نو دغه ډیر پراخه دی. هر یو انسان چې هغه زړه لري، موږ چې کله وایو چې د زړونو سردارونو، د هر یو مظلوم چې هغه مظلوم په فلسطین کې وي، که هغه مظلوم په افغانستان کې وي، که هغه مظلوم په لبنان کې وي، یا د دنیا په نور ګوټ ګوټ کې وي، نو چې کله موږ وایو چې دا د زړونو سردار دی، نو د ټولو مظلومانو د آواز او ټولو مظلومانو د زړه غږ همدغه سردار سلیمانی دی. او د دې شهادت سره نه ده چې هغه کسان چې هغوی غوښتل چې سردار سلیمانی مخی لری کی او لدې لارې لری کی، او هغه د ګمان کولو چې کېدې شي دغه ټول مقاومت په همدې پسې تړلې وي، او چې دا غلمنځ یوسونو دغه مقاومت به لمنځ یوړل شي، خو په دې هدف کې کامیاب نشول. لکه څنګه تاسو ګوري چې د سردار سلیمانی کوم د مکتب شاګردان مو، نو هغه د دنیا ګټ ګټ نه راپاسید. کتا سو په لبنان کې وکسه هم د سردار سلیمانی انزورونه او د هغه عکسونه په هر مقاومت سنگر کې لګیدلې دي، او همدې شانته په یمن کې وګوره هم سردار سلیمانی عکسونه او د هغه انزورونه چې کوم دي هغه په ډګرو کې په سنگرو کې لګیدلې دي، او همدې شانته د عراق مقاومت وګوره، د فلسطین مقاومت وګوره، چې هغه ټول سردار سلیمانی چې کوم دي نو هغه خپل ځان لپاره استاد ګڼي. نو دینه دغه ثابت شو چې هغه خوده غوښتل چې په دغه درو کالو کې، په دغه څلورو کالو کې بوشه بس دغه ختم شي، او څو ورځې به د کلیزه منزل شي، واغه نه باد به بس دا په ذهنونو نه هم لري شي. خو اوس هر نړۍ کې هر ګوټ کې سردار سلیمانی دوی لپاره ژوند دی. دوی دغه فکر کولو چې سردار سلیمانی یو د ایران اوسیدونکی وو او یو مکتب سره یې تعلق لرلو، نو خو اوس دغه ته ثابته شو چې نه، سردار سلیمانی خو دا سوچ کولو چې دغه یو شیعه وو، یو عراق اوسیدونکی وو، د ایران اوسیدونکی وو، یو شیعه وو، ځوان وو. خو اوس دې ته ثابته شو چې نه، سردار سلیمانی چې کوم هغه وجود و هغه ډیر پراخه وو، هغه نن د سنی په شکل کې هم راپاسېدلی دی، هغه نن د هر یو ازادي غوښتونکي انسان په شکل کې راپاسېدلی دی، هغه اوس کوم مرزونه و، کوم سرحدونه و، کوم پولې و، دوی نه بهر شوی دی. سردار سلیمانی اوس د یمنیانو په شکل کې هم راځي، اوس د عراقیانو په شکل کې هم راځي، اوس د فلسطینیانو په شکل کې هم راځي، او آینده دپاره به په نورو هیوادونو کې هم هر ځای کې چې مظلوم سره د مرستې ضرورت وي، مظلوم سره د مرستې اړتیا وي، نو هغه ځای کې به هم سردار سلیمانی د هغوی په شکل کې هم راځي. او امریکا او همدي شانته د هغه کوم کسان وو چې هغوی دغه هدف دغه و چې سردار سلیمانی ختم کول سره به مقاومت ختم شي، او مقاومت الحمدلله تر اوسه پورې پیاوړی دی.
مننه غیور صاحب. ایزانو دلته به ولنډه د موکرو او بیا به راوګرځېږو ستاسو خدمت. د هنداری د خبرونی له دوام سره مو په خدمت کې یو رازو د سیاسي چارو کارپو ډاکټر صاحب علي واحدی ته. ډاکټر صاحب، تیرونی هم په سوریه کې د سپای پاسداران یو بل قومندان سردار سید رزی موسوی چې د شهید سلیمانی له ملګرو څخه وو او د مقاومتي ډلو د تدارکاتو مسؤول وو، د سیونیستي رژیم لخوا په توغندوي برید کې په شهادت ورسېده. ډاکټر صاحب، تاسو څه فکر کوئ د غربیه یعنی په ټرور او جنایت سره امریکا او سیونیست رژیم کولای سي د سردار قاسم سلیمانی د لارې د دوام مخنیوی وکړي او د هغه اثرات ختم کړي؟
بل وو دغه چې مخکې به وویل چې د سیونیستي رژیم او د امریکا هغه اصلي موخه د سردار سلیمانی په شهادت رسولو سره دا وو چې دوی وتوانېږي د غپه شهادت نه وروسته هغه د مقاومت محور او دلې په سیمه او په ځانګړي توګه په فلسطین کې تنظیم کړي. نو موږ ګورو چې دا یو بې ځایه ده، نو په همدغه انګیزه بیا سیونیستي رژیم په سوریه کې په یو بل جنایت لاس پورې کړل او هغه د سپای پاسداران او بل قومندان سید رزی موسوی چې د صدر سلیمانی د ملګرو څخه وو هغه یې په شهادت ورسول. او بیا موږ ګورو پرون په سیونیستي رژیم بیا په بل جنایت ترسره کړل چې هغه په بیروت کې د ایماس پر دفتر په وای بریت سره د ایماس د سیاسي مرستاري په شهادت ورسول. او دوی داسې فکر کوي چې د دغو کسانو په شهادت سره وتوانېږي هغه مقاومت ډلې ته ګزار ورکړي او هغه شاتګ ته مجبور کړي، او دا دوی به وپوهېږي چې دا یوه بې ځایه او غلطه تصور دی. او د دغو کسانو په شهادت رسولو سره نه یوازې هغه مقاومتي محور به تنظیم شي او مقاومتي ډلې به شهادت وکړي، بلکې د دغو شهیدانو د غچ اخیستلو په موخه یوه داسې عملیاتونه ترسره کړي چې سیونیستي رژیم او امریکا ته یوه اساسي او اصلي گزارونه وکړي چې د هغو جبران به ونه لري.
ډاکټر صاحب، له تاسو مننه کوو او په متعلق دای مسپارو راګرځو ښاغلی غیور حسین غالب ته. ډاکټر صاحب، غیور، تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ څه فکر کوئ، آیا امریکا او سیونیست رژیم په خپلو جنایاتو سره کولای سي د سردار قاسم سلیمانی د لارې د دوام مخنیوی وکړي او د هغه اثرات ختم کړي؟ تاسو څه فکر کوئ د سردار سلیمانی د مکتب او د لارې مستقبل سرنګرځوي؟
ګوره، هر یو انسان چې هغه ازادۍ لپاره او هغه انسان چې هغه د مظلومو حمایت لپاره او هغه انسان چې هغه د خلکو حمایت لپاره د جنگ زپلو حمایت لپاره پاسیږي، نو هر مرو هغه په او کسانو باندې چې هغه د ظلم پلودار دی، هغه چې د ظلم پلوي کوي، هغه انسان چې هغه په خپل ظلمان دی یا ظالم سره ولاړ دی، په هغه باندې هغه خنه لګي. که هغه د سردار سلیمانی په شکل کې وي، که هغه د سید رزی موسوی په شکل کې وي، د چا په شکل کې وي، د دنیا کوم کوم ګټ کې وي، نو هغه په دوی باندې خنه لګیږي، ځکه چې د دوی کوم پلانونه دي، کوم هغه هدفونه دي، کوم هغه مقصد دي، هغه کوم دریزونه دي، هغه لپاره دغه یو ګواخ دی، او ګواخ هیڅ کله نه پرېږدي. او د دوی دغه سوچ دی چې کېدای شي دغو کسانو ټیرور سره، دغو کسانو شهادت سره، دغو کسانو لمنځه وړل سره نو مقاومت ودرېږي او په خپل هدف ته اون رسیږي. خو دغه دوی یو لوند سوچ دی، یو احمقانه سوچ دی. په تاریخ کې هم وګوره چې ډېر داسې کسان وو چې هغوی به تخت لپاره، تاج لپاره، دې لپاره چې په دنیا کې حکومت وکړي، دې لپاره چې دنیا کې خلکو ته وښایي چې زه د دې دنیا بادشاه یم، چې هغه ته یو کس چې به راپاڅېدلو که هغه د موسی په شکل کې وو او کاغه د ابراهیم په شکل کې وو، کاغه د عیسی په شکل کې وو، کاغه د امام حسین په شکل کې وو، چې هغه را پاسید نو د هغه مقابله ته سوکو هغه به دغه سوچ کولو چې چیرې حضرت موسی علیه السلام ووژل شي نو د فرعون کوم هغه حکومت دی هغه حکومت به برقرار پاتې شي، یا حضرت ابراهیم علیه السلام ووژل شي نو د نمرود کوم حکومت دی هغه حکومت به برقرار پاتې شي، یا د حضرت عیسی علیه السلام قتل شي نو د دې قتل سره د دې شهادت سره به کوم اهدافو کې چې هغه د هغو یهودیانو اهداف ووي چې هغه ته به ورسېږو، یا د پیغمبر لپاره تاسو وګورئ چې ډېر ظلمونه ورباندې وشول، د هغوی هدف دغه و چې که چیرې پیغمبر لرې شي نو د پیغمبر اسلام تللې سره سره به دغه اسلام ختم شي، دغه اسلام کومه قلعه دی دغه به ولوړېږي. یا هغسې وروسته د راځه د یزید غونته کې کس چې هغه به هم دغه ویلو که چیرې امام حسین علیه السلام شهید کړلی شي نو د هغه تخت و تاج به برقرار پاتې شي او خلک به ټول د دې تابعدار شي. خو دینه نه و خبر چې که چیرې دغه کسان، دغه سپېڅلي کسان، دغه پاک کسان شهیدان شي یا له مخې لرې شي نو دې ته سوچ نه و چې خلک به هم سي، ځکه چې انسان ته خدای یو ضمیر ورکړی دی. خلک چې کله د ضمیر ته مراجعه وکړي نو هغوی ته خپله هم دغه جوته کېږي، څرګنده کېږي چې حق څه دي او باطل څه دي. نن سبا هم همدغه دی، ځکه چې د مقاومت کوم کسان دي هغه دې لپاره نه دی چې چا باندې یرغل وکړي، دې لپاره نه دی چې چا باندې ظلم، بلکې هغه د مظلوم حمایت لپاره پاڅېدلی دی، هغه د خپلې خاورې حفاظت لپاره پاڅېدلی دی، هغه د خپل ملت حفاظت لپاره پاڅېدلی دی. هغه غواړي لکه څنګه فلسطین کې تاسو وګورئ چې فلسطین والا نه دي پاڅېدلی چې هغوی ارومرو باید په بل څه باندې حملې وکړي یا د بل هیواد باندې حملې وکړي یا د چا ځمکه غصب کړي، بلکې هغوی نه ځمکه غصب شوې ده، په هغوی باندې ظلمونه شوي دي. نو همدې شان ته سید رضی ته هم که تاسو وګورئ چې الله دور باندې رحم وکړي، هغه هم همدې لپاره و چې د مسلمانانو ځمکې لپاره، د مسلمانانو دین لپاره، د مسلمانانو کوم نظریات دي د هغوی حفاظت لپاره هغو ځایو ته تللی و او په شهادت باندې ورسېدلو. نو دغه کا سردار سلیمانی وي، که هغه سید رازی وي، که هغه د فلسطینیانو کوم هغه کسان چې شهیدان شول هغو شکل کې وي، دغو ټولو یو هدف دی، یو مقصد دی. هغه مقصد دغه دی چې ظالم ته به هېڅ کله سر نه ټیټو او د مظلوم حمایت به جاري ساتو. که هغه مظلومان په لبنان کې دي هم د موړونه دي، که هغه په فلسطین کې دي هم د موړونه دي، که هغه په افغانستان کې دي هم د موړونه دي، که هغه په د هیواد نورو نورو ګټو کې د نړۍ په نورو ګټو کې دي هغه هم د موړونه دي. او د دوی لپاره یو لار دی، هغه لار ده د مقاومت لار، چې کار دی ټول خلک دغه مکتب ته راشي. نو لکه څنګه تاسو وویل چې د دې کوم مستقبل دی، کوم راتلونکی دی، دغه راتلونکی ډېر روښانه دی.
غیر صاحب په خپرونه کې مو له ګډونه مننه کوو او په متعال خدای مو سپارو. د تهران رادیو قدر من اوریدونکو، د سردار قاسم سلیمانی د شهادت د کلیزې په مناسبت مو د سیمې په حالاتو او د هغه شهید د لارې د دوام په کله د هندارې خپرونه واورېده، په دې هیله چې د استفادې وړ مو ګرځېدلی وي. تر بلې خپرونې مو په متعال خدای سپارو.